سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د سری میاشتې ټولنه وایي دوی له ایران افغانستان ته د 1 میلیون نور افغان کډوالو ستنولو ته تیاری نیسي. د سری میاشتې سره صلیب په فدراسیون کې د افغانستان د پلاوي مشر سمی فخوري ویلي دغه څه باندې 1 میلیون نور کډوال به د همدې کال تر پایه پورې ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیله 1.2 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي نور 1 میلیون کسان داسې مهال اخراجیږي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدنې څپې د غلطه د مرستې رسونې سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د سری میاشتې او سره صلیب مسؤلینو ویلي راستنو شو کې اکثره داسې کسان دي چې سملاسي لاسنیونې ته اړتیا لري او باید ورسره بشري مرستې وشي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي حکومت د پی او آر کارت لرونکو د اقامې د تمدید ګټې او زیانونه ارزوي. نقوی نن سهشنبه دغه خبره مشال راډیو ته داسې مهال وکړه چې له وړاندې پاکستاني چارواکو پولیسو ته لارښوونه کړې چې دغه ډله افغانان دي د کابینې تر پریکړې پورې نه تنګوي. د پی او آر کارت لرونکو د اقامې موده د جون په وروستۍ نیټه پای ته رسېدلې، خو پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې دغه کارتونه تمدید کړي. په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ورکړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو تصویب شوی پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپلې ځپونکې تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو سیستماتیکه ځپنه پای ته ورسوي. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبې 1.46 قطع اکثریت رایو باندې تصویب شو، خو یوازې امریکا او اسرائیلو پریکړه لیک ته مخالف رایې ورکړې. د روسیې او چین په ګډون 12 نورو هیوادونو پریکړه لیک ته منتنې رایې ورکړې دي. که څه هم د عمومي اسمبلی چې وسلو درې نوي غړي لري دغه پریکړه لیک الزامي نه دی، خو یو نمایشي وزن لري او نړیوال احساسات منعکسوي. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته پر طالبانو ورته ډېر نړیوال غږونه شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو او قوانینو ننګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ورکړي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره تر لیدو مخکې خبرالاتو وکړه. تر دې وروسته د پنټاګون ویانت سین پرنیل وویل دوی که څه هم د تلپاتې سولې او د وژنو د درېدو لپاره کار کوي، خو اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. نه ټرمپ او نه هم پنټاګون دا جزئیات ورکړي چې اوکراین ته څه اندازه وسلې ورکوي او څه وخت. ټرمپ د ټاکنیزو منډو تړلو او بیا وروسته د کار په نوموړی اونیو کې وویل چې د یوې ورځې په جریان کې د اوکراین او روسیې جګړه پای ته رسوي، خو لهم دا جګړه دوام لري. او د اسرائیلو پوځ وایي 15 سرتیري تیره شپه د غزې په شمال کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. لویدیز اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیري په ګزمه وتلي و چې ماین پرې وچاودېده. بلور ته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر دوو سیمو د اسرائیلي په بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري دا مهال د امریکا په منځګړیتوب د میاشتني اوربند د طرحې پر ارزونه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې له ایرانه راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې درسره شریکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. افغانان هم ورته اندېښنې او ستونزې بیانوي.
ډېرې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ یو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
وړاندې به د دوی د ژوند ترخې کیسې درسره شریکې کړو. ته به هم راسره واورئ چې د سندرغاړې زلالې هاشمي خاوند ادا کوي چې طالبان یې د مېرمنې لټه نه کوي، خو طالبان بیا وایي
ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو ښځه مجبوره شوې ده مېرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللې.
د زلالې هاشمي د قضیې په وړاندې به وروسته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. التیا مو غواړم.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالیم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی پر وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایراني اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نو وروشه دیو کټوال په حق پیلې کې
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بدو ردو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دوکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل. کارتون او توپنچی به یې راوویست. یې ویل به چې موږ پولیس یو تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته. هلته به ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او ویې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موریدا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوری تر رسیدو لستونزو سره مخ وی. په ایران کې میشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادبا د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورن وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمېرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15مه پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15مې له 15 لکه سلویغ سره ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په روان اوړو کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون پر اکسپانې په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې دغه کسان په روان اوړو کې د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. یو شمېر بېوزله کسان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو او اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پر روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام پرون د جولای 1 په خپل ایکس پانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. WFP ویلی چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان لمخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حال دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغه مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولای د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یو لس کسیز کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې یو لس نفر کورنۍ په غاړه ده. نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک لپاره بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی وروره بیگا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته په خار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بیگا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم چکیږي کده سالاتی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ځکه د امریکا په ګډون نړیوال ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو د وچکالۍ او د کډوالو بې سارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنی لا پسې ژوره شي. WFP د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یو برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د فرانس سندرغړی زلالي هاشمي میډه وای د نوموړی لور کېدو د وی میاشتې زیاتې مودې په تیرې دو سره له هم هغه نه د مندل شوی. سید محسن هاشمي ازادي راډیو سره خبرې کړې دا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د دغه څوک ناوړی او په همکارۍ تورن کړل. د طالبانو حکومت بیا اعدا کړی ده چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولې شرایط ما رو باید درک بکنی دولت همکاری بکنه. یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکسه وی سندرغاړي زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی و د اعدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې له ورکېدو یې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته. 40 روز شو ته زیرو از اون روزی که مفقود شدن دیگه بیخی ناامید شدیم. اصلا از این وزارت داخل و حکومت
هغه محل می چه میرمن را کشه ویده چلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانه چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شوی ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل زما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر هغو کسانو چه زشک مندیم ده هغوی چاره نوکری ده چلوی خورزه هر شیبه دیتا پتا مایم چه حد ده اقل یا چوک برانه معلومات واخلی او هغه به ولچوی خو هیڅ هم نشته.
خغله هاشمی وای تر وسه یوازی یو ځل هغه هم لزیاتو هڅو ورسته قبل امنیه قومندانې لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلی چې د زلاله هاشمی اړوند تر وسه هیڅ معلومات نه لري او کای معلومات تر لاسه کړل په خبره د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ توتريخوالي لامل له کوره تښتیدلې ده. خدا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات او معلومي کشفیاتونه چې دغه خزې او خوند سره دوامدار توتريخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه توتريخوالي چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو، نو ښځه مجبوره سوې ده مېرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دی خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې دی موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره، چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمی له طرفه.
خو د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت نا وخت یې د خسر د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب به هم درو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ولېږدوي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کاتو مخکې خبرې اعلان کړې ده. دا چې د ټرمپ د دغه څرګندونو نور جزئیات څه دي، همدا شېبه مې همکار اسدالله الدین سره په سټوډیو کې ده. الدین صاحب، ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو د خغلی ټرمپ د خبرو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. پرون دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کتو مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره خبرې کړې. په دو جګړو کې د امریکا د ښکیلتیا په اړه باندې څرګندونې کړې، او د غزې جګړه چې هغه د اسرائیل صدر اعظم سره مطرح کړې ده هلته پر اوربان باندې خبرې شوې دي، او دویمه په اوکراین کې د غرب په مجموع کې د امریکا ښکیلتیا د اوکراین او روسیې په جګړه کې. ټرمپ له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به ډیر ژر اوکراین ته نور اضافي وسلې ولېږي. ټرمپ که څه هم د خپلو خبرو جزئیات نه دی ورکړي چې دغه وسلې به څنګه وسلې وي او څه وخت به لېږي په څومره اندازه، خو د ټرمپ تر خبرو وروسته بیا پینټاګون یو خبر پاڼه ورکړې. تیر ماښام پینټاګون ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند وشي. دغه د وینې تویدنه چې روانه ده او هر ورځ دواړه خواوې یو په بل باندې بریدونه کوي، دغه د وینو سپاو دروي. خو ویل دي چې له دې سره هماله دوی اوکراین ته دفاعي وسلې لیږي چې په دې کې یو ډول دفاعي توغندي هم شامل دي چې ترڅو د دوی پټکو اوکراین وکولای شي د روسیې بریدونه په وړاندې ځان خوندي کړي یا د ځان دفاع وکړي. همدې خبرو بیا د کرملین خبرګون هم پاراولې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبريالانو سره خبرې کړي. هغه د ټرمپ لخوا له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته د جګړې د دوام یو لار بللې. پیسکوف ویلي ک د امریکا مرسته له اوکراین سره یوازې دومره کوي چې دغه اوسنۍ جګړه وغځوي او له سولې حل سره د جګړې مرسته نه کوي. دغه راز یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د اوکراین ولسمشر سره په خبرو کې یالو نورو چارواکو سره په خبرو کې شین څراغ خودلی چې دوی به هم اوکراین ته وسلې ورکوي. د پیسکوف په نننی کانفرنس کې په دې اړه باندې هم اندېښنه خودل شوې او اروپایي هیوادونو هم غوښتل شوې چې اوکراین ته وسلې ورنکي، ځکه د کرملین په وینا د اوکراین ملاتړ یا د اوکراین سره د وسلو مرسته یوازې او یوازې جګړه پراخوي، جګړه تودوي او له سولې حل سره مرسته نه کوي. په نننی کانفرنس کې له پیسکوف نو پوښتل شول چې د اوکراین او روسیې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. یو پړاو خبرې په 13 مې میاشت کې په استانبول کې ترسره شوې. بیا په دې اړه باندې هم غلند تماسونی وویل چې حڅشته هیلشته چې بیا د دواړو لورو بنکچان مرکچان سره کینی، خو ویل چې روسیا تم لري چې د اوکراین چارواکي د سولې دراتلونکو خبرو پاړه جواب ورکړي. نو د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، هم د سولې لپاره هڅه کیږي او هم د غربي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ دي په سر کې امریکا اوکراین ته د نورو اضافي وسلو د ورکولو ژمنه کوي.
د لالو دین و چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د څرګندونو په اړه یې روستي چوسیات راکړل.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو شمیر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوی او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېښنې په څرګندول سره وایي کبل حلار راوونه وزي موټر چلونکو ته د ستونزمنه ده چې د دواړو غاړو سوداګرو ته به ورسره جدي ستونزې رامنځته کړي. نور تفصیل د فیروز یاسیزی په دې راپور کې اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سنځې ته بل حل راووزي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به لجیتی ستونزو سره مخ سي.
ریورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارلو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونې د چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای سول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږ میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ټي آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په اکسپاڼه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د سیخدم کې دا افغانستان لپاره
ډیر زیاته ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دوی دا مسله جوړه کړه. زموږ غوښتنه خو دا ده چې اول خو چې د ترانسپورټ چې څومره اسانتیا ورکوي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو تر منځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورټ ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی خرلسو باندې په چمن بارډر باندې.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څه وي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه نه ګرځیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د پکتیا ولایت په جنی خیل ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون چې ودانیزې چارې شاوخوا اوه کاله مخکې د تېر جمهوریت پر مهال پیل شوې او د نظام د بدلون له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې بیا پیل شوې. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو د وسایلو د او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. ورزو دا راپور اورو. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وي، د دغې ډی ایش تاسو ډیر مستحق وایم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می
واقعیت سره کمبود بووی
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وي نورو روغتونو کې په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو سامان غواړو چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لرې یو اسانتیاو به برخې پات شوې دي. د جانخیل اوسیدونکي د سمکنې او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیايي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
آزادي رادیو.